د مازیګر څلور بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر پنځو بجو د آزادۍ رادیو په دې اوسط خپرونه کې د آزادۍ په څپو کې پروګرام خپریږي چې نوریاس نوري کوربه دی. خو لومړی خبرونه واوري. په سپین بولدک کې له پرونیو ډزو سره سره په استانبول کې د طالبانو او پاکستان د استازو خبرې نن په دوهم ورځ دوام کوي. دا لکه چې د دوړو خو ترمنځ خونړۍ نښتې وشوې، د دوړو لورو ترمنځ دریم پړاو خبرې دي چې د ترکیه او قطر په منځګړتوب کیږي. د دې خبرو په لومړۍ ورځ افغان طالبانو پاکستان تورن کړ چې د کندهار پر سپین بولدک ولسوالۍ ډزې کړې دي. د پاکستان د اطلاعاتو وزارت وروسته دا تور رد کړ او ویل چې طالبانو د دوی پر ځواکونو حمله کړې وه او دوی ځوابي ډزې کړې دي. بلخوا یو شمیر سرچینو ویلي دي چې په استانبول کې د پرونیو خبرو پر مهال پاکستاني لوري طالبانو ته یوه طرحه وړاندې کړې ده، خو تر اوسه د دې طرحې جزئیات نه دي رسنیز شوي. د طالبانو پاکستان حکومتي پلاو ترمنځ دوهم پړاو خبرې د اکتوبر له 15مې تر 18مې نیټې پورې په استانبول کې وشوې. په هغو خبرو کې موافقه شوې وه چې اوربند به دوام کوي او د بل پړاو خبرې به د نومبر په 6مه پیلېږي. په کندوز کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي چې پرون یو شکمن ځانمرګی بریدګر د دغه ښار د دورې د بسکشۍ میدان ته نږدې وژل شوی دی. د کندوز د طالبانو د امنیت قومندانۍ ویان جمعالدین خاکسر نن سیمه ییزو رسنیو ته وویل چې پرون سهار شاوخوا 9:30 بجې د ښار د اتمې ناحیې د دورې پر سړک هغه مهال چاودنه وشوه چې د ده په وینا بریدګر خپل چاودیدونکي توکي مخکې تر دې چې ځان هدف ته ورسوي وچول او پر ځای ووژل شو. د خاکسار په وینا په دې پیښه کې بل چاته زیان نه دی اوښتی او په دې اړه پلټنې روانې دي چې احتمالي ځانمرګي په کومې ډلې پورې تړاو درلود. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش وایي چې د سانتیګراد تر 1.5 درجې د نړۍ تودوخې د ساتلو په هدف کې پاتې راتلل اخلاقي ناکامي او وژونکی غفلت دی. ګوترش دا څرګندونې پرون د برازیل په بالم ښار کې د اقلیمي بدلون د کاپ دیرش نړیوالې ناستې د پرانیستو په غونډه کې د څه باندې دیرشو هیوادونو د مشرانو په حضور کې وکړې. هغه د دې هدف یادونه وکړه چې تر صنعتي انقلاب پخوا د کچې پرتله د نړۍ تودوخې زیاتوالی باید 1.5 درجې پورې محدود پاتې شي او ویل چې دا د دې سیارې لپاره چې لا هم د انسانانو د اوسېدو وړوي سره کرښه ده. ګوتیرش ټینګار وکړ چې نړۍ باید بنسټیز بدلون راولي څو له دې خطرناکې کچې تر تیرېدو وروسته زیانونه کم کړي. په همدې ورځ د نړیوالې هوا پیژندنې سازمان تایید کړه چې د شنو خونو ګازونو اخراج بې ساري کچې ته رسېدلی دی. دا ګازونه د ځمکې تودوخه لوړوي. دا سازمان وایي چې د 2015 کال د تودوخې اندازه ښایي دا کال ښایي د تاریخ دوهم یا دریم تر ټولو تود کال شي. د تودوخې د ثبت شوي ریکارډ له مخې وروستي لس کلونه تر ټولو تاوده کلونه وو. د بلغاریا د دولتي خبري اژانس بي ټي اي د راپور له مخې تېره شپه د پولیسو له تعقیب وروسته د یو موټر د ټکر له کبله شپږ مهاجر وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. دا پیښه د تور سمندرګي بورګاس ښار ته نږدې شوې ده. د سرحدي پولیسو مشر کمشنر انتونوف زلاتانوف د بي ټي وي تلویزیون ته ویلي دي چې دا موټر چې د رومانیا پلیټې درلود لس کسان وړل، خو د تلاشۍ پر مهال یې د درېدلو امر ته پام ونه کړ او د تېښتې هڅه یې وکړه. د هغه په وینا شپږ تنه د پیښې په ځای کې سمدستي مړه شوي، خو د موټر چلوونکي چې رومانیایي تبعه دی او درې ژوندیو پاتې شویو مهاجرو لومړنۍ درملنه ترلاسه کړې ده. د بلغاریا د خبري اژانس راپور له مخې اټکل کیږي چې ژوندي پاتې شوي کسان به افغانان وي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د 2015 کال د هانګ کانګ د شپږ اووره سیالیو دوهمه سیالي هم وګټله. د افغانستان لوبډلې نن د جنوبي افریقا له لوبډلې څخه شپږ اووره سیالي د 9.5 منډو په توپیر وګټله. د افغانستان د شپږ اووره لوبډلې کپتان په دې سیالۍ کې 50 منډې وکړې. تر دې وړاندې افغانستان نن په لومړۍ لوبه کې نیپال ته د 12 منډو په توپیر ماتې ورکړه.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
د آزادی په چپو کې خبرونه ته خراغلست. په استانبول کې نن د اسلام آباد او کابل ترمنځ د خبرو بل پړاو پیل شو. د استانبول په مخکینی پړاو کې چې له خند او ځن سره ملو دوړو لورو د اور بند په دوام چې مخکې د وه په خبرو کې ترلاسه شوی او موافقه وکړه. په هغې لمه کې چې ترکیه د بهرنیو چارو وزارت د اکتوبر په 13 په استانبول کې د ترسره شوو مخکنیو خبرو په پای کې خبره کړې ویل شوي چې د نومبر په 6 یعنې نن په استانبول کې د خبرو په دوام مرکچیان به د اوربند هوکړې پر نورو جزئیاتو خبرې کوي. دغه راز ویل شوي ټولو لورو دا منلې چې د څارنې او تایید یو میکانیزم به رامنځته کوي تر څو د سولې د دوام ډاډ حاصل شي او سرغړوونکی لوری مجازات شي. د طالبانو د پلاوی مشري په دې خبرو کې د دوی د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق او د پاکستاني پلاوی مشري هم د هغه هیواد استخباراتو رئیس عاصم ملکوي. د افغانستان او پاکستان ترمنز د تیرې میاشتې تر نښتو وروسته د دواړو لورو د استازو ترمنز لومړی ځل د اکتوبر په 11 په دوحه کې خبرې وشوې چې هغو خبرو د استانبول غونډو ته لار پرانیسته. په استانبول کې د روانو خبرو سره په یو وخت لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل د کندهار په سپین بول د کې د پاکستاني پوځیانو د برید راپورونه ورکول کېږي. فرانس پرس خبري آژانس د پوځي سرچینو او عیني شاهدانو په وینا خبر ورکړی چې له اوربند سره سره پاکستاني پوځیانو پر افغانستان ډزې کړې دي. فرانس پرس دغه راز د طالبانو د یوې پوځي سرچینې په حواله ویلي چې وایي د پاکستان له لوري برید شوی و لس 15 دقیقې دوام وکړ او دوی ځکه ورته ځواب ورنکړ چې په استانبول کې خبرې روانې دي او دوی د دغو خبرو درناوی کوي. افغان لوری د دغو خبرو درناوی داسې مهال کوي چې د پاکستان دفاع وزیر بیا د دغو خبرو په درشل کې ګواښ کړی چې دا خبرې که نتیجه ورنکړي نو له افغانستان سره به د پاکستان ښکاره جګړه ونښلي. دا هغه موضوعات چې نن د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې له خپل میلمنو سره څېړو. د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس او سیاسي شنونکی صدیق منصور انصاری او د سیاسي چارو شنونکی او په پاکستان کې پخوانی ډیپلومات زردشت شمس او دغه راز په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال طاهر خان ته مو بلنه ورکړې چې درې واړه د ټلیفون له لارې را سره وصل دي. درې واړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. که لومړی طاهر خان تاسو ته درشو د دغه سپین بولدک د بریټ په اړه مو څه اوریدلی دي؟ پاکستانی لوري آیا دغه بریټ تایید کړی دی؟
سلام تاسو ته، تاسو کا درمن او ریدونکو ته او ملمنو ته. پاکستان تر دې وخت دغه چې کوم دا ډزو تبادله وزورته و ما شوې ده، د دې پاړه باندې هیڅ نه دی ویلي، نه د طالبان حکومت رسمن څه ویلي دي. تاسو خود ایجنټس اجانس فرانسوي خبره وکړه، لیکن هغه نه معلومه سرچینه ده، هیڅ دا معلومات نشته چې دا پیښه څنګه رامنځته شوې ده. او البته که رسمي دغه غاړه نه دی غاړه نو شیرا شي بیا به تاسو خبر شي، خو تر اوسه پورې البته په ټولنیزو رسنیو باندې ضرور مختلفې ویډیوګانې پرتې دي چې ځینې پکې زړې هم دي، خو ماحول د پاکستان او د طالبان حکومت ترمنځ داسې دی چې په ټولنیزو رسنیو باندې ځینې وخت کې تایید شوي شیان نه وي. او دا هم یو بدقسمتي ده چې په ډېرو شیانو دواړه غاړې دا کار کوي چې کوم پلویان دي پاکستان کې د حکومت او که د طالبان د حکومت. تر اوسه پورې سپین بودله کې ډزې بالکل شوي دي، او لیکن دا معلومه نه ده شروع چا کړې ده او علت څه وو. نو هیڅ سپیناوی د دې خبرې له اوسه پورې نه دی شوی.
بله، که د سپین بولدک له برید نه تیر شو، د استانبول د خبرو په اړه د پاکستاني رسنۍ څه وایي؟ په تېره بیا د پاکستان د پوز د پاکستان د دفاع د وزیر وروستۍ څرګندونو آیا بیا هم په پاکستاني رسنیو کې انعکاس موندلی دی؟
ضرور. ګوره چې دفاع وزیر اوس چې کوم طالبانو سره ستونزه ده افغان حکومت سره، نو هر خبر د رسنۍ بیا ډېر ارزښت ورکوي. او دا د پاکستان دا بدقسمتي ده، ممکن ده چې د پاکستان د دفاع وزیر په دنیا کې واحد یو هیواد دی پاکستان چې دغه دفاع وزیر هر ورځ رسنیو سره خبرې کوي او هر ورځ بیانونه ورکوي، او دغه په بیانونو باندې سرګندوندو باندې پاکستان کې خپل هم ډېر زیات اعتراضونه کیږي، لیکن هغه دغه بیانونه هم دغه ورکوي. او لکه اوس پاک طالبانو سره یو حالت خو یو مشکل دی او خبرې روانې دي، نو دا د دې لکه یو ورته وی وی چې بیانونه کوي اول خو د بیانونه نه وی خبرو سره انتظار وشي. البته که بیان وی هم نو په داسې انداز کې وی چې هغه سره هغه ماحول هغه یو اعتماد طرف ته راشي، دلته بیانونه راځي کله نه کله اخوان هم راشي او زما په نظر دا چې بیانونه بالکل په دې موجوده حالات کې هغه حالات نارمل راوستلو ته ګمان نه کوم چې دا سم مدد کوي بلکې خرابوي حالات.
مننه طاهر خان را سره اوسې د افغانستان د ولسي سياسي جرګې مؤسس او سياسي شنونکو صدیق منصور انصاري تاسو څه وایي د پاکستان د دفاع وزیر د سرګندونو ته په پام سره چې خبرې لا پیل شوې نه وي د بیا هم ګواخ کړی دی د افغانستان لوري څه فکر کوي چې هغه څه چې خواجه آصف ګواخون کې خبرداري ورکوي دا لوري چوپ دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خغلی نوری تاسی، خغلی طاهر خان، خغلی شمس او طول اوریدون که همکران سلام علیکم و رحمت الله. موگو تاسی که پاکستان دفاع وزیر خغلی خواجه آصف وینا و تزیر شو هغه تل زده و نقیز خبری کوي. داغه پخوانه ویناوی هم تروس چا حیری کلی ندی چی یو مرکه کې ویلی و چې موږ د امریکې لپاره د چکرې لوبې کوو او د برټانیې او غرب په اشارو یې کوو. هغه د چکرلو لوبو لوبغاړی دی او تل هڅه کوي چې دغه چټلي او ګندګي او دا لوبې روان وي او
خو انصاری صاحب د پاکستان کې ډېر سیاسي مخکښ چیرې چې موږ تاسو لیدلې دي ډېر ځلې په دې تور نیول شوې دي چې دوی داسې څرګندونې کړي چې د پاکستان له ملي ګټو سره په ټکر کې دي، لکه څنګه چې مخکې طاهر خان وویل چې دغسې دته ویل شوي چې باید ونه غږېږي یا مثلا دی په خپل سر دا خبرې کوي دغسې ګواښون کې چا څوک نشته کوم مرجع چې ورته وایي چې له خبرو ډډه وکړه. زموږ تخنیکي همکار اشاره کوي چې له خاغلی انصاری سره زموږ اړیکه پرې شو. لخوا د سیاسي چارو شنونکو یو په پاکستان کې پخوانی ډیپلومات زردشت شمس، تاسو هم خبرونه ته ښه راغلاست. همدا پوښتنه له تاسو کوم شمس صاحب، مهرباني.
سلامونه نوري صاحب، تاسو ته خان صاحب او انصاری صاحب تاسو ټول قدرمن اوریدونکو ته. زما نظر دا دی چې نه، د پاکستان دریز دا دی، پالیسیوم دا دی، یو شخص خبره نه ده. دغه کوم فوزی حاکمان چې دي او د دې چې کوم حکومت ده، یو د هایبرید حکومت وي، تقریبا حکومت مکمل د فوزیانو سره دی په کوم شکل چې دوی راوستل. نو اوس د پوز برنامه هم دا ده چې دوی همدغه سي د افغانستان په وړاندې یو جارحانه یا تهاجمي دریز غوره کړی دی او پاکستان کې هم کسان دی د یو تشپنامه د جمهوریت ادا کوي، خو کوم رسنۍ چې دي هغه په منظم د دې د اس پی آر یا د فوزی ویان لخوانه برنامه ورکول کیږي او هماغه روایت بیا دوی مخکې وړي. نو نه یوازې د خواجه آصف خو صحیح ده چې هغه بنا اختیار لري او بې صلاحیته شخص دی، مګر یو څه خو ته ورکول کیږي ځکه تش په نوم باندې دا یو چوکۍ خو سمبولیک ده. کسان پاکستان کې وزیر دفاع کوم حیثیت نه اختیار ټول د پوز د مشر سره، خو بیا هم لکه د عمومي روایت دا د افغانستان ضد دی او دا اوسنۍ نه دی. د سو کالو کې دوی دغه روایت جوړ کړی دی د افغان کډوالو پر ضد، ډېر سخت منفي تبلیغات وکړه. عامه ذهنونه که څه هم د ملتونو ترمنځ کې یو سرور ولي او دغه موجوده وا او یا اوس هم کېدای شي وي، مګر دوی افغانستان یو دښمن هیواد په توګه معرفي کو خپل ولست. نن هغه ولست هم ډېر زیات منفي فکر کوي، حتی د افغان کډوالو سره ډېر زیات پک وضعیت کوي. او په پاکستان کې چې بعضي یوسف واخوږي یا یو سنیک نظر او علا خلک دي، هغه هم ډېر په دې کې بے وسه دي، خپل یو څه شکایت کوي چې د افغانانو سره دغه وضعیت د پګټه نه دی، مګر دا غوي د خبري ځای نه نیسي. نو خبردار چې پاکستان دریز هم دا دی یو شخص کار نه دی.
مخکنه یو خبرو کې د استانبول بیا هم لا خبري پات نه ورسېدلې، یو څه زندنۍ لخن سره مختتللې، خواجه آصف آمده ډول سرګندونه حالتم کړې وي، کده خبري نتیجه ور نه کړی، یا غنازک اوربن بنور له خطر سره مخامخ وي. مخکې د ښکارا جګړې خبره کړې و، نن چې بیا خبري پیل شوې، لدې مخکې بیا هم داسې انګواخ کړي، یعنی که عملا د دوړ هیوادونو ترمن جګړه درېدلې ده، دا تاسو یو لفظي جګړه کوي یا هغه د فشار اله ګڼي چې واړي په مقابل لور یعنی په طالبانو باندې دوی راولي؟
بالکل، دا دوه بڼې دي. یو خدای دې چې په افغان طالبانو باندې دوامدار فشار ساتي او په پاکستان کې چې هر پیښه کېږي د دې مسؤلیت دی تراجی کوي، او په دویمه توګه دوی به داخلي سیاستونه د پاکستان داخل تمبوري، هغه خپل داخلي سیاست د پاره هم هغه یاد رفي مسؤلیت د پاره، چونکه دوی د ټي ټي پی سره په جګړه کې پاتې راغلي دي، د بلوچستان سره پاتې راغلي، خپل هغه کورنۍ مشکلات نشي حلوي، ممکن یو جزوی برخه د افغانستان مربوط وي، مګر اصل موضوع خو ستاسو خپل ده، کورنۍ مشکل دی او دا مشکل ډیر پخانه دی. دغه د مولانا صوفي محمد په مشرۍ په 1949 کې هغه د اسلامي شریعت نفاذ په ملکان کې شروع کوو، په 1999 کې پاکستان هغه ته اسمبلی ته یو بل منزور کړ چې هغه وخت د نواز شریف حکومت و. نو ګوره د دې ریشه خو پخوانی ده، ستا ولس اسلامي شریعت غواړي او بیا د دې ترڅنګ چون کې تا په دې قبایلي سیمو کې په دغه پښتنو او د بلوچ منطقو کې ظلم کړی دی، هلته محرومیتونه دي، دا ټول یو ځای شوي دي او ستا په ضد باندې پاسون دی. نو دا مشکل خو د افغان طالبان نشي حل کوي. نو پار صورت یو څه د داخلي سیاست لپاره همدغه سی بیانونه ورکوي او یو څه د فشار د واردولو لپاره هم.
مننه شم صاحب. طاهر خان، تاسو دغه د پاکستانی رسنۍ او د پاکستانی چارواکو څرګندونه چې لنجدې تعقیبوي، د استانبول خبرو ته اهمیت ورکول کیږي، اسلام آباد دا خبرې مهمه بولی، او که یوازې د دې لپاره چې څوک پر انتقاد ونه کړي چې دغه لانجه یا کشاله د خبرو لارې اسلام آباد ګواکې ګوندې نه حل کوي، یا ممکن د منځګړو فشار د ترکیه یا د قطر فشار وي، او که په خپله اسلام آباد غواړي چې دغه ستونزه د خبرو لارې اواره شي؟
ګوره، نه، د استانبول خبرو ته خو ارزښت ورکول کیږي، رسنیو کې ورکول کیږي، او دلته پاکستان کې غوسه حکومت نه، دلته خو ډېری مهم سیاسي او مذهبي دلی دي، نو رسنۍ ورته اهمیت ورکوي. خو دې خو شک نشته چې پاکستان کې رسنۍ کنټرول دي، په افغانستان کې دا رسنۍ کنټرول دي، او زردشت خبره خو تر ډېره حده ځکه درسته چې هم دغه رنګې رسنۍ دواړه فعالیتونه چې کوي، که موږ وګورو دلته پاکستان کې خپله موجوده ما بیا افغان رسنۍ موږ سارو، او دا یو بدقسمتي ده چې کوم هغه یو خو ځا ملي ټلویزیونونه وي یا ریډیوګان وي، لیکن چې دا خصوصي او یا دا آزاد او یا نجی ورته ویل کېږي، نو هغه موس د ریاستي ادارو د حکومتونو د هغه بیانیه خپري، نو دغه یو په ارزښت ورکول کېږي. لیکن زه چې ګورم پاکستان کې د نن تاسو د خواجه صاحب خبره مکړه، نور اندسې یو څو کسان وي چې هغه جنگ ته بس هر وخت لمن وهلي او بس تیار وي. خو ګوره عمومي جذب اسلام آباد کې ګورم چې کانفرنسونه کېږي، غونډ کیږي، او افغانستان موضوع وی لکه په دې دوه ورځو کې ما وکړه دلته چې دوه سیمینارونو کې خبره لاړه، ما چې پاره کې په خوانی ډیپلوماټان او سیاسي مشران بیا دلته ډیپلوماټان په لوی غونډه کړې و، د ټولو دا یو فایشم وی او چې په افغانستان او د پاکستان ترمنځ د خطا لوکاتو نه جګړې دي نه وی او تعامل دی وی انګیجمنت وی. خو بد قسمتي دا ده چې دلته کومه وګورو نو سوچ دا سره چې په سر وخت یو جنته تیار وي، کله طالبان موږ وګورو نو التم د سیاره یو ماحول جوړیږي چې نن د پلانې نه دونه کسان فارغ شو د کولی اردو نه، نن دا غځې نه شو پټور نه، نن تمرینات روان دي، نو لکه دا جنگي ماحول ولسون نه پوښي سمره چې زګور ما د عام خلک، بلکې د پاکستان کې زګور ما دا سم سیاسي مشران دي چې هغه په اړه باندې تصور چې هغه فوج ته نږدې خلک دي، هغه هم تاسو خواجه صاحب خبر وکړه، کنه خواجه صاحب خبر بیان ورک ما افتاب شیر پوسه، لکه هغه مطلب دی حکومت سره پټکار کې بالکل نه دی، ادارو سره پټکار کې بالکل نه دی، لیکن هغه نه خواجه صاحب بیان وکړه، نو باندې دا چې عام خلک عام سیاسي مشران پاکستان کې ورسونه هغه بالکل د جګړې پلویان نه دي.
بله، مننه طاهر خان. د صدیق منصور انصاری بیا را سره وصل شوې ده. انصاری صاحب، تخنیکی همکار شرکه چې بیا تاسو سره اړیکه پرې شوې، نه پوهیږم تاسو په سفر کې هم وی، احتمال لري چې همدای لټوي سیګنال به کار نه ورکوي، په هر صورت بیا به هم هڅه وکړو چې تاسو سره اړیکه ټینګ کړو. ښاغلی شمس، ځینې انتقادونه کیږي چې دغه هیئت چې په استانبول کې دی لانجه ډیر لوی ده د افغانستان او پاکستان ترمنځ، وایي چې ممکن دا هغه عمر صلاحیت ونه لري چې مهم می پریکړې وکړي. د طالبانو د پلاوی مشري د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق کوي، چې مخکې په د دوحې په خبرو کې هم د طالبانو دفاع وزیر سره ګډون درلود، او د پاکستان د پلاوی مشري هم د استخباراتو رئیس. یعنی فکر نه کوي چې دا دواړه ډېرې مهمې ادارې دي، یعنی کولی شي چې مهمې پریکړې وکړي؟ دې ته هم کراشو په د تیرو شلو کلونو کې یاد څه باندې تقریبا څلیرش کلونه اوس په اوښتي دي، د جمهوریت په دوره کې تل موږ له کارپوهانو اورېدل چې د افغانستان جګړه تقریبا تر ډېره استخباراتي جګړه ده.
داسې چې طبعا پوره حیات ده د استخباراتو رئیسان چې پکې دي خو استخبارات خود د کابینه د افغانستان کې خود موږ د کابینه عضویت لري پاکستان کې البته تشکیلات بدل دي کدل د خوار سره د پاو سره دینو د ای سای مشر د پاو د مشر لاندې کار کوي یعنی د استخباراتو برخه کې د پوری ازادي البته دا خبره ده چې تصمیم خو بده نه نیسی مذاکرات اصول خدای چې دوی به دواړو طرفونو به آمادګی نیولې په هغه موضوعاتو په هغه اجنډا به بحث کوي ورستۍ پریکړې خو به تبندې د خپل پایتختونو سره د خپل پلازمینو نه به هدایت اخلي او په هغه باندې به تصمیم نیسي مګر حیات زما په نظر د افغانستان لخوا نه خو یو مناسب حیات دی د ټولو ارګانونو کده دفاع وزارت دی د کورنیو چارو دی او د بهرنیو چارو دی د ټولو نمائندګي پکې شته دی البته پاکستان کې خو لسنګ چې دی هغه ملکی حکومت دونه حیثیت نه لري ټول اختیار د پاوز سره دی او دا حیات هم د دوی پوزي دی
ډیر زیاته مننه طاهر خان د دغه خبرو سره هم مهاله البته ک ټول ورته وایو چې د استانبول مخکنی خبرو او د غرض قطر د دوحې د خبرو په ارتباط یو مهمه لانجمنه موضوع چې د دوړو لورو ترمنز هغه د پاکستانی طالبانو موضوع ده د تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی تر اوسه پورې د دغه خبرو په جریان کې د ٹی ٹی پی لخوا کوم بیانونه راغلي آیا دوی دا خبرې څه ډول انګیري یعنی د خبرو هغه اصلي زړی تقریبا همدغه ٹی ٹی پی جوړوي
دا مهمه پوښتنه ځکه ده چې د پاکستان او د طالبانو د حکومت خبرې خو روانې دي لیکن دا خبرې هم دغه موضوع باندې د پاکستانی طالبانو پاکستانی وسلوالو ډلو د غیب په بنیاد دي هم دغه یو بنیادی تر دې وخت یو لوی لانجه ده چې د دواړو هیوادونو یو جنگي حالت تر اوسه له خو تر اوسه پورې ټي ټي پی رسمن سولې دی ویلې او نه البته موږ د ټي ټي پی نه ضرورت پوسټ کړی دی او دا کوم داتا پوسټ کړی دا غي رسمن څنګه مو بیان نه راغلی خو موږ دا ویلی دي چې دا مسله پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو حکومت نشي حل کولای او یو خبره ته دا مو ویل په میسج کې په پیغام کې دا دی رکیلی او چابي چې دا هغه د دوی په لاس کې ده او سم یو خبر د سی یو عمومي د دنیا په دم دا روایت دی ابل نو بل طالب سره خبرې کول پاکستانی سره هغه چې په غزا کې کوروغه شوی د فقې کې د حماس دلی یو رول خو نو دا یو مهم سوال زکه چې دی په کې نیوی دی بهر وی او دین څوک تاسو هم د کیو په خبرو کې معلومات زکم لرم د دویم پړاو نو په هغه کې د پاکستان امدارینو دغه بیا د وختنه او تاسو دغه پر ضد باندې ګامونه واخلي دغه مشران اونې سه هغه مون راکه او افغان طالبان غاړه پاکستان د ویلې تاسو سره خبرو کې او دنه چې کوم مسلې دی هغه مونږ ټول تړاو نه لري مونږ دغه موارد نه یو نغه تکار په خبرو کې دی خو د ټي ټي پی او نور ډلې اوس ته خبرو برخه نه ده چې هغه برخه نه وي او دا غیر رائے خو به ضرور زکم اړتیاوته وي چې مسله د هغه په بنیاد ده
څو ورځې مخکې په یاد منې چې کوم خبری آژانس د همدغه خبرو چې حالته تر سره شولې د تحریک طالبان پاکستان لوري ویل شوی چې دوی حاضر دي چې د پاکستان له حکومت سره خبرو ته کینی خو مقابل لوري وایي چې نه غواړي ولې علت څه ده ایا دوی دا آمادگی خود لیده چې غواړي خبري وکړي له اسلام آباد سره
کله چې عمران خان د واک نه لری کړ شو هغه وخت چې کال بیا پی ڈی ایم په نامه چې کوم یو ائتلاف او دغه حکومت جوړ شو چې اوس دغه وته دیم پی ڈی ایم حکومت ویل کیږي نو هغه هغه د عمران خان هغه پالیسی تګلارې د مذاکراتو په اړه ختم کړه او رسمي د اعلانو کې موږ به جګړه کوو بیا دغه روسي بیا د انتخاباتو نوړان د لنډمحالي حکومت او نگران حکومت او یا اوسنی حکومت ته فیصله پریکړه پالیسی تګلار هم هغه د چې مون خبره مذاکرات نکو مون به جګړه کوو نو چې جګړه کې نو بیا خو حالت به تر د سیوډا څنګه چې اوسنی حالت ته نو مذاکرات پاکستان حکومت نه کوي نه نه فوج کوي نه زبرس خبر سره خو اتفاق دي چې اختیار خو امنیتي مسلې دي نه خو سره سي ملکی حکومت سره خوشته نه
بله شمس صاحب امدلته تمکیګو کله چې د پاکستان حکومت نه غواړي د ٹی ٹی پی په وړاندې جګړه وکړي اند خبرو لارې هغه سره دغه موضوع نشي حلولای فکر نه کوي چې پاکستان دغه جګړه د جګړې لمن پراخوي له افغانستان سره او په دې کې فکر نه کوي چې پاکستان بیا هم ډېر ستونزې سره مخامخ دی له افغانستان سره. مثلا د ډیورن وګدا کرخه پرته ده چې د افغانستان لوري دا نمنی ډېر نور مسائل دي سره راپورته کیږي، ولی پاکستان څه هدف تعقیبوي؟
زاد نور سپ چې داخله مختلف سوالونه دینه تازه غوي، هغه دلیل دا چې کدا چرته پاکستان په لوی لاس د سیمه بي ثباتول بیا افغانستان ته دا جګړه وړل او یا په افغانستان کې مداخله ته بیا زمينه برابرول چې خدای مکه بیا یو کورنۍ جګړه رامنځته کی، ځکه اوس افغانستان کې نسبی ثبات راغلی دی او مرکزی اداره شته دی. داخلي مسائل ډیر دي، د افغانانو مشکلات ډیر دي، هغه بیل بحث دی، مګر یو نسبی ثبات شته دی. نو دا سوالونه شته دي د ټولو سره، دواړو خواوو ولسونو سره، بیا یې پاکستانی پوز بیا د چا په وینا باندې د چا په اشاره باندې پروژه خاص دې چې په لوی لاس دغه سیمه خرابې، ځکه چې د پاکستان د قضیه ته وکتل شي نو دوی ولې زمنګ د تیر جمهوریت نه د ذکر نه کوي. زمنګ تیر جمهوریت کې موقف دا و دغه حکومت چې موږ د پاکستان ته بیا بیا تلو کړځه سپ شپړ سوله تل سفر وکړه، ډاکټر صاحب شپیم د سلو پین درې سلو سفر وکړه، او طالبانو بیا د هغه وخت د افغان حکومت سره مذاکره نه کوله. یو وخت حکومت اقدامونو کو بیا نه وخت نه کوله، اوس پاکستان هم بیا د افغان حکومت وای چې تاسو سره خبره کومه، د خپل مشکل وړي د افغانستان خواته اچي، خپل دې مشکل ته حل لار نه پیدا کوي. په داسې حال کې چې دلته لږ دې قضیه کې فرق شته دی، فرق دا دی چې په افغانستان کې چې طالبانو افغان طالبانو تیر شلو کالو کې جګړه کوله، هلته پاکستانی علما او پاکستانی مفتیانو پاکستانی اسلامي مراکزو ته فتوا ورکړه چې په افغانستان کې جهاد روا دی. نو ځکه زمنګ دلیل یو څه جوړې دو چې موږ پاکستان ته تلو چې خوستا علما او افغانستان کې جهاد فتوا ورکړي، دا فتوا دې بیرته واخلي او د ملاتړ واخلي. مګر اوس مهال خو افغاني طالبانو نه په پاکستان کې د جنگ یا د جهاد ته فتوا ورکړي دا، او نه داسې پخکار ډول د دې کم سملاتړ کوي. نو اوس خدا هیڅ داسې اصول نه جوړیږي، کوم اساس نه جوړیږي چې څه زی او د افغانستان طالب سره د افغانستان واکمنو سره ته اوس خپل جګړې باره کې ته مذاکره کوي. یعنې دا مذاکره کوي زما په نظر بدای چې د کابل بمبارد کړی دی او دا پکر خبره چې تاوتریخواله رامنځته شوې په دې باندې باید خبره وشي. چیرته د ټي ټي پی خبرې نو دا جزئي خبره ده، دا زمینی خبره ده، ځکه دا خو د پاکستان خپل مشکل دی او زما په نظر غټ مشکل هم دا دی چې دوی په دې اساس نتیجې ته نشي رسیدلی.
مننه ښاغلی شمس انصاری صاحب، تاسو ته بیا هم ښه راغلاست وایو. زما غاغوري مخ ډیره خبرې وکړلې، نه پوهیږم تاسو واورېدې که وانورېدې، خو راځو دې خبرې ته چې دغه د استانبول چې دواړه خواوې نن سره جرګه شوې دي، وایي چې د اوربن په مضبوطیا یا د پیاوړتیا او دغه راز پر یو میکانیزم، البته د ترکیې د بهرنیو چارو د وزارت په وینا په دې خبرې کېږي چې په څه ډول کېدای شي چې دغه اوربن وڅارل شي او سرغړوونکی لورې مجازات شي. که راشو دې خبرې ته چې څومره تاسو هیله من یاست چې د نن ورځې په خبرو کې به دواړه لوري بیا هم په ډیرو مواردو سره توافق ته ورسیږي، آیا د پاکستان لوري هغه غوښتنې چې لري چې باید په یو ډول باندې ورته ضمانت ورکول شي چې د افغانستان له خاورې به بریدونه نه کیږي، یا هغه چې په رسنیو کې ځینې څرګندې شوي چې باید طالبان ورته ضمانت ورکړي چې په پاکستان کې به بریدونه نه کیږي، چې دا د طالبان ویل شي غیر منطقي غوښتنې دي؟
بله، او مسائل خو ډیر دي، او د پاکستان لوري تل هغه موضوعات مطرح کیږي لکه مشهور متل چې د خپل بام واورې غواړي د بل په بام اچي. دا نه یوازې اوسني افغان حکومت او د افغانانو شک دی، بلکې هخوا د دوران د خیالي کرښې هخوا هم موږ تاسې وینو چې نه یوازې پښتانه او بلوڅ مثلاً، بلکې سندي او حتی پنجابي مثلاً هم په دې خبره لري. په د پنجاب په پارلمان کې بحثونه و، د اسلام آباد په پارلمان کې بیا دا غیزیا کومه صوبایي او قومي اسمبلۍ په نوم چې یادېږي، محمود خان اکتگوی او نور و قومی او سیاسی مصران و هم داد اغا و نم که پرون خاقلی دورانی چه در افغانستان بطار از انگر استاز و کنفا سفیر و در پاکستان لفا اغا مویلی چه در تی تی پی مسئله در طالبان و در دوی در اراموالو یا دوی
د نه پریښودلو جګړې ته دا موضوع غیر اخلاقي مسله ده او هیڅ عقل یې نشي منلی، ځکه ټي ټي پی هغه څوک دی چې له ډېر پخوا عمل ته جوړ شوی و. هغه د تورپټکیو تحریک به د هیڅ هم هیر نه وي چې د مولانا